څلور بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه په دوحه کې په جوړېدونکې غونډه کې د دوی دوه ډیپلوماتان ګډون کوي. میتیو میلر پرون سیشنبه خبریالانو ته وویل چې د افغانستان لپاره د دوی ځانګړی استازی ټام ویست او د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره ځانګړی استازی رینا امیری به د ملګرو ملتو له لوري په دې جوړېدونکې غونډه کې برخه واخلي. ټاکل شوې ده چې دا غونډه د راتلونکي یکشنبه او دوشنبه په ورځو جوړه شي. میتیو میلر د ملګرو ملتو د هغه پریکړې لیک ملاتړ کړی چې له مخې د افغانستان لپاره یو ځانګړی استازی ټاکل کیږي. د نوموړي په خبره دغه ځانګړی استازی به له افغانستان سره د نړیوال تعامل په همغږۍ کې ښه رول ولوبوي. د طالبانو د حکومت لوړ پوړو چارواکو بیا د ملګرو ملتو د نوي استازي له ګمارنې سره مخالفت کړی او ویلې دي د یوناما په موجودیت کې د بل ځانګړي استازي اړتیا نشته. د افغانستان او سریلانکا ترمن په سریلانکا کې یو ورسنی کرکټ لوبه روانه ده. تر دې دمه افغان لوبغاړو یو څل شپږتیا منډې جوړې کړې دي. څلور لوبغاړي یې له لاسه ورکړي دي. د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف مسلم لیگ ګوند او متحدانو یې اعلان کړی چې ګډ ائتلافي حکومت جوړوي. تمه ده چې له دې سره به هغه ابهام پای ته ورسي چې د فبروري د اتمې له انتخاباتو وروسته په پاکستان کې رامنځته شوی دی. په دې انتخاباتو کې هیڅ ګوند د داسې اکثریت په ګټلو بریالی نه شو چې حکومت جوړ کړي. دا اعلان پرون وروسته له هغه وشو چې د پخواني صدر اعظم عمران خان ټولو مخالفو ګوندونو په اسلام آباد کې غونډه وکړه. په دې غونډه کې د پخواني ولسمشر آصف علي زرداری په مشي پیپلز ګوند او د پخواني صدر اعظم نواز شریف د مسلم لیگ ګوند غړي ګډون کړی وو. د نواز شریف ورور شهباز شریف ته چې د عمران خان له برطرفه کېدو وروسته د هیواد د چارو واګي وسپارل شوې وي هم حاضر وو. شهباز شریف له زرداری او نورو سیاستوالو سره په ګډه خبري غونډه کې ونه ویل چې د دوی ائتلاف په څوک د صدر اعظم د څوکۍ لپاره ونوموي. خو وروسته د مسلم لیگ ګوند یوې ویاندې مریم اورنګزیب جیو تلویزیون ته وویل چې د راتلونکي حکومت مشي به شهباز شریف وکړي. د ایران د تیلو وزیر جواد اوجوی د دغه هیواد د ګازو د ویناليکي په اوشتو کې نننۍ دوه چاودنې ترهګري شامل دي. چاودنې د هغه نلیکې په اوږدو کې شوې دي چې د ایران له جنوبه شمال سیمو ته ګاز لیږدوي. رویټرز خبري اژانس د شاغلي اوجو په حواله ویلي چې د چاودنو له کبله یوازې د نلیکې نږدې کلیو باندې ګاز پرې شوی چې ژر به بیرته ورخبل شي. وړاندې په خبرونه کې د دې پېښې تفصیل درکو. د اوکراین پر دونسک سیمې د روسي پوځیانو د نن سهار د توغندیو په برید کې د یو ماشوم په ګډون درې تنه وشل شوي او دولس نور ټپیان شوي دي. د ازادي راډیو اوکراینی څانګې لیکلي چې دغه توغندي د ختیځې سیمې دونسک په سیلیډیوف ښار لګېدلی دي. ځایي چارواکو ویلي چې په دې برید کې د هستوګنې لږ تر لږه نه بلاکونه او یو روغتون زیانمن شوي دي. روسیې په دې وروستیو کې پر اوکراین د توغندیو او د بې پیلوټ الوتکو بریدونه زیات کړي دي چې ورسره هم مهاله د قربانیانو او زیانونو کچه هم لوړه شوې ده. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو.com کې اوري. افغان شزي د یو شمیر محدودیتونو خبره کوي.
صحی مراکز ته، تعلیمی مراکز ته، د پولیسو خدماتو ته، قضایی دستگاهانو ته دوی لاسرسی نه لري. په داسې حال کې چې خزي کورنۍ تاوتریخوالو سره دوی مخامخ دي.
د دې بندیزونو په اړه د وی څېړنې تفصیل وړاندې په خبرونه کې سره شریکو. دا به هم ووري چې په خوست کې د لسکونو جسدونو ډلې قبر موندل شوی.
دا کومې جسدونه چې د کوپلې دی یا کوپلې به د مرمۍ وشتل شوی وي.
نن په نړۍ کې د مینانو ورسته په کابل کې دا ورس سړه ده او په خبرونه کې په غزنی کې د چرګانو د فارمونو څښتنان وایي چې له پاکستان د چرګړي واردات بند شوي ځکه چې دوی په خپلو پښو درېدلي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د افغانستان، پاکستان او هند د شزو د حقونو شبکې یا WRN ویلي په افغانستان کې په سلو کې سباندې اتا تیا میرمنې محاکمو ته نشورتلې او خپل عریضه نشوړاندې کولې. دغه شبکې په هند او پاکستان کې د افغان کډوالو میرمنو پر ژوند د طالبانو د حکومت د اغیزو په اړه څېړنه کړې او په دریو راپورونو کې چې تیر ورځ سپاره شوي دغه ارقام خپاره شوي دي. اکرام الله اکرام له نور تفصیل سره.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بشري حقوقو د بیلابیلو بنسټونو لوري د خزو له حقوقونو نه په پراخه سرغړونه تورن دی. تازه د افغانستان، پاکستان او هند د ښځو د حقونو شبکې WRN ویلي چې په افغانستان کې په سلو کې 3.4 مېرمنې د پولیسو او محاکمو خدمتونو ته لاسرسی نه لري. دغه ارقام د افغان ښځو د وضعیت او په پاکستان او هند کې د کډوالو ښځو پر ژوند د طالبانو د حکومت د اغیزو په اړه د دې شبکې په دریو راپورونو کې راغلي. د ښځو د حقونو شبکې دغه څېړنه له 2021 نه تر 2023 میلادي کال پورې په افغانستان، پاکستان او هند کې له سلګونو مېرمنو سره د مخامخ خبرو، آنلاین مرکو او د پښتونلیکونو پر بنسټ ترسره کړي. په څېړنه کې د افغانستان په 11 ولایتونو کې له 1500 مېرمنو سره مخامخ او آنلاین مرکې شوې دي. WRN ویلی بلخ، هرات، بغلان، کابل، کندوز، ننګرهار، لغمان، بامیان، نیمروز، جوزجان او پکتیا غولیتونه دي چې له مېرمنو سره په مخامخ او په پنشیر کې آنلاین مرکه شوي. د دې څېړنې پر بنسټ په افغانستان کې په سلو کې شپږتیا مېرمنې له سخت رواني ستونزو سره مخ دي او یوازې 12 په سلو کې روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی لري. په راپور کې ویل شوی چې په سلو کې واویا مېرمنو چې دوی ورسره مرکې کړي په خپله کورنۍ، ټولنه او دغه شان د طالبانو تاوتریخوالی تجربه کړي. یو نوی په سلو کې مېرمنو ویلي د دې لپاره چې دوی ښځې دي له جنسیتي تبعیض سره مخ شوي دي. په راپور کې راغلي چې 84% نورې ښځې بیا د قومي، ژبني او مذهبي عقایدو له امله له تاوتریخوالي سره مخ شوي. په دې راپور کې په تیرو دوو کلونو کې د ښځو په وړاندې د طالبانو د حکمونو یادونه هم شوي او له ملګرو ملتونو غوښتل شوي چې طالبان په رسمیت ونه پیژني او د ښځو په وړاندې د طالبانو محدودیتونه دي د جنسي اپارتاید په توګه ومنل شي. په راپور کې راغلي چې نږدې ټولې مرکه کوونکې په افغانستان کې د ښځو د وضعیت او عدالت ته د هغوی د نه لاسرسي په اړه اندېښمنې وي. شپږتیا په سلو کې مرکه کوونکو ویلي چې طالبانو ترې ټول بشري او لومړني حقوق اخیستي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان مېرمنې هم وایي چې اوسمهال په افغانستان کې ښځې له هر ډول حقوقو بې برخې شوي. د کابل یو اوسیدونکې سلما بدرۍ ازادي راډیو ته ویل
افغانستان اوسنی شرایط چې دي، خصوصا د ښځو په وړاندې د پولیسو او محاکمو په برخه کې ضعیف دي او ښځې د برخو تریر لاسرسی نه لري. دغه برخه چې دي د ښځو تر اړتیا لري، که پولیس دي که د محاکمو برخه کې دي، خو مګر متاسفانه چې افغانستان کې ورته ښځې لاسرسی نه لري او که لري هم هغه ډیر کم دی.
د پلازمینې وی بلی اوسیدونکو چنې غوښتل د امنیتی ستونزې لامل په دې راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان دننه ښځې خپل اساسي بنسټیز او مدني حقونو ته لاسرسی نه لري. په ځانګړي ډول باندې ښځې صحي مراکزو ته، تعلیمي مراکزو ته، د پولیسو خدماتو ته، قضایي دستګاهانو ته دوی لاسرسی نه لري. په داسې حال کې چې ښځې ډېر زیات ستونزو سره مخامخ دي، مثلا کورنۍ تاوتریخوالو سره دوی مخامخ دي، بیا هم شاید د دوی ملکیت د دوی ځان دپاره ګواښونه موجود وي، لیکن دوی نسي کولی چې محاکمه ته لاړ شي.
دوی وایي قضایي ارګانونو ته د ښځو نه لاسرسی لامل کیږي چې په ټولنه کې د جرمونو کچه لوړه شي چې ښایي په راتلونکي کې مخنیوی ناممکن وي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر میلادي کال د مئی په میاشت کې ملګرو ملتونو د ښځو د وضعیت په اړه په یو راپور کې دا کړې و چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د یو واضح او واحد حقوقي سیستم نشتوالی د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د دوام په برخه کې مرسته کړې. په دې راپور کې راغلی و چې واک ته رسیدلو وروسته طالبانو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون، ځانګړي محکمې او د ملي پولیسو د غبرګون واحدونه لغوه کړي او په دې برخه کې د خزینه قاضیانو په ګډون د تیر جمهوریت نظام ډیری قاضیان له دندو ګوښه شوي چې لامل یې له تاوتریخوالي وروسته د ښځو لپاره قضایي سیستم او عدالت غوښتنې ته هر ډول لاسرسی له منځه وړل شوی. خو طالبانو تل ادا کړی چې دوی د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ورکړي، هغه ادا چې افغان جونی او نړیوالې ورسره نه مني.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د خوست په مرکز کې د سلو مړیو یو پخوانی ډلې خبر موندل شوې ده. د خوست شاروالي د مسولینو په وینا د ډلې خبر شای په افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد د ملاتړي حکومت ته مهال وی. د خوست ولایت اوسیدونکو وای د شوروي د ملاتړي حکومت خپل سری نیونی او به محکمه وشنی د میلیونونو افغانانو د مهاجرت او د هغوی په وړاندې د وسلوال جهاد لامل شوه. نورحال د نجیب الله خیل پر راپور.
د خوست د مرکز اړوند د سړبنی په سیمه کې چې لسیزې وړاندې د پوځي تطبیقاتو او نویو سرتیرو به پکې د وسلو د استعمال زده کړه کوله، د شاوخوا سلو مړو یو پخوانی ډله ییز قبر موندل شوی دی. په دې ډله ییز قبر کې چې د یو چک ډیم د جوړولو پر مهال رابرسیره شو، د مړو د سر او وجودونو یوازې هډوکي او د وژل شویو کسانو د جامو او پګړیو ټوټې او خراب شوي بوټونه او سپلۍ پکې وې. د خوست ښاروالۍ مسؤلین وایي د دوی موندنې ښیي چې ممکن دا کسان څه باندې څلور لسیزې وړاندې پر افغانستان د پخواني شوروي د یرغل په کلونو کې په همدې ځای کې وژل شوي او بیا د بولډیزرو په واسطه ورباندې خاورې اړول شوي وي. خوست ښاروال بسم الله بلال:
بعضې وسایل مونږ پیدا کړل چې مثلا یو سات ده چې دا مونږ کله ګوګل ته ویر کړو، نو دا تقریبا داسې وخت چې په نولس سوه اویم کال کې جوړ شوی دی. همداشان دغه پیسې چې کومې دی، دا چې کله مونږ ولیدلې تاریخ په شاید اندې تاریخ د تاریخ وخت پیسې دي چې هغه وقعه دا جوړ شوې دي. نو بل دا چې دا کومې جسدونه چې دی کوپلۍ دی، هغه کوپلۍ به د مرمۍ ویشتل شوې وي، اوس هم هغه کوپلۍ کې بعضې مرمۍ ښخې وي. او بل دا چې هغې وخت بعضې علما کرام دا پته لګېږي چې د وخت علما کرام چې په خپلو بټکۍ باندې تړل شوي دي، بعد له هغې نه بیا سرونو باندې ویشتل شوي دي.
د هغه وخت د قربانیانو د کورنیو غړي وایي په افغانستان کې د شوروي پلوه حکومت د واکمنېدو په کلونو کې یو شمېر قومي مخور، پوځي منصبداران، علمي او روحاني شخصیتونه دوی سره د فکري اختلاف په وجه بندیان، شکنجه او حتی ووژل شول. د خوست اوسیدونکی حاجی منډایر چې په هغه وخت کې پلار په همداسې قضیه کې وژل شوی وایي:
زموږ والد صاحب چې په دیارلس سوه اته پنځوسم کال د حمل په شپږمه ورځ د خلکیانو د حکومت لخوا په مساخل ولسوالۍ کې ونیول شو، او یوه میاشت دا د خوست د امنیت په قمندانۍ توقیف و، تر یوې میاشتې پورې موږ ولید. د هغه نه وروسته بیا موږ دای ونه لید، بیا مو چې هر چا نه پوښتنې وکړې یا څه ګګنې وکړې، هغه و چې هغوی به راته ویل چې یو بل چیرته نقل شوی دی. خو بالاخره وروسته دا هم راته د ځینو خلکو لخوا ویل کېدل چې پورته د څلبنی یا د وچو خوړو په ګوړوي کې امکان لري چې ولته په شهادت رسولی وي.
د ورکو شوو کسانو د کورنیو غړي وایي دوی لپاره له هغه وخته بیا تر اوسه تر ټولو ډیر ځورونکی حالت دا دی چې د وخت واکمنو به چې کوم کسان له محکمې پرته ووژل، د هغوی شهرت به خبرو او د شپو په تیارو کې به په پټه پوځي پولیګونونو کې په ډله ییز ډول تر خاورو لاندې کول. د خوست اوسیدونکی نعیم الدین وایي:
دغه کې میګ نیکوه د جسب خنادین په نوم دا کومي مشر و، د زدرون کوم مشر و، کله چې جی سلیم ونی یغه نه ورسته و، ورز ورسته دای ونی. نو په دا وخت کې دوی د خلکونو حکومت و، مونږ ډیر کوشش وکړ چې خلوص یې کړو، خو خلوص مو نه کړ. دوی وایي چې مونږ کوبل ته وړه، خو کوبل ته نه وړه، بس لاته ختم کړی وي.
یاد دی له دې وړاندې هم په افغانستان کې د شوروي پلوه نظام او وروسته د پخواني شوروي د یرغل، همدارنګه کورنیو جګړو او په ټوله کې د تیرو څلورو لسیزو په جګړو کې د وژل شویو افغانانو لسګونه ډله ییز قبرونه موندل شوي دي.
د خوست په مرکز کې د سلو مړیو د ډلیز قبر د موندلو راپور موریده، ویل کېږي چې دا د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وخت دی. البته د پخواني شوروي اتحاد د پلوي حکومت د وخت سبا پنځشنبه په افغانستان کې عمومي رخصتي ده. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت په بیان کې ویلي دي چې د سلواقي شپږویشتمه له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د پوځیانو د ماتې او ویستلو پنځه دیرشمه کلیسه ده چې له همدې امله عمومي رخصتي ده. پنځه دیرش کاله مخکې د پخواني شوروي اتحاد وروستي پوځیان د سلواقي په شپږویشتمه له لس کلنې جګړې وروسته له افغانستانه ووتل. د دې جګړې په ترڅ کې د ځینو راپورونو له مخې د 15 لک او 2 میلیونو ترمنځ افغانان او شاوخوا 15,000 شوروي پوځیان وشل شوي دي. یو شمېر هغه افغانان چې د کورنۍ غړي په ترکیه کې بندیان دي وایي هغه په بد وضعیت کې دي او د شړل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. په انقره کې د افغانستان سفارت چارواکي تاییدوي چې په دغه هیواد کې بی اسناد افغان کډوال نیول کیږي او پنډغالو ته انتقال شي، خو وایي چې څوک د ستنېدو د فورمیل لاسلیک کولو پرته نه شړل کیږي. د طالبانو په وینا په ترکیه کې شاوخوا 1,600 افغان کډوال بندیان دي. جزئیات په دې راپور کې:
یو شمیر افغانان وایي د دوی د کورنیو غړي چې د کار او د خپلو کورنیو د مالی ملاتړ لپاره ترکیه ته تللي اوس په توقیف کې دي او له نامعلومه برخلیک سره مخ دي. له دوی څخه خدیجه سیفزاده ازادي رادیو ته وویل چې ورور یې ترکیه ته د کار لپاره تللی و، خو درې میاشتې کېږي چې د پولیسو لخوا نیول شوی او بندي دی.
زما ورور له شاوخوا درې میاشت راهیسې هلته بندي دی. هغه جامې له هم نه دی بدلې شوي چې په نمړی ورځې اغوستې وي. هیچا ته اجازه نه ورکوي چې دننه لاړ شي او د ده لپاره جامې اوسي. ډېر بندیزونه او ستونزې شته. ډېر امکان لري چې په زور زما د ورور لاسلیک واخلي او افغانستان ته یې وشړي.
یو بل افغان چې نه یې غوښتل نوم او د اوسېدلو ځای یې په راپور کې یاد کړو، ازادي راډیو ته یې وویل چې ورور یې څه موده وړاندې په ترکیه کې نیول شوی او درې میاشتې یې په بند کې تیرې کړې.
برادر ما مجبور شده بود که افغانستان
په هیواد کې د خراب شرایط له امله زما ورور مجبور شو چې افغانستان پریږدي او په غیر قانوني توګه ترکیه ته لاړ شي. هغه د ترکیه د پولیسو لخوا ونیول شو او درې میاشتې د پولیسو سره په بند کې تیرې کړې. حالات ډیر خراب وو. هغه یوازې ټلیفون کولای شو. په ونی کې و ورځ د دریو د کول لپاره کور ته زنګ وهلی شو. موږ اړ شو د ډیرو پیسو په ورکولو او د وکیل په مارلو سره خپل ورور له بند څخه خوشی کړو.
په همدې حال کې د ترکیه په پلازمینه انقره کې د افغانستان د سفارت د پالیسۍ او اړیکو رئیس پسرلی حکیمی هم تاییدوي چې بی اسناد افغانان د ترکیه د پولیسو لخوا نیول شوي، خو وایي چې د بیرته ستنېدو د فورمې له لاسلیک کولو پرته به هیڅوک نه شړل کیږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
کومه وخت تر وخت په دې اړه خپل اجرات کوو، اقدامات هم کړي دي. دوی د صحت، د روغتیا، د ډوډۍ، د نور خدماتو په اړه چې نور ټول ماجرونو ته چای مقرر دي، دغه په اړه هر کله موږ پوښتنه کړې او ستونزې هم موجودې وي. موږ د ترکیې جمهوریت د اړوندو چارواکو سره د دې ستونزې شریکې کړې دي او لازم اقدامات هم ترسره کړي.
خو نوموړي د ترکیې د پولیسو لخوا د نیول شویو بې اسنادو کډوالو د کره شمېر په اړه څه ونه ویل. په همدې حال کې محمد ناصر چې څه موده وړاندې ترکیې ته د کار لپاره تللی، وایي چې د ترکیې د پولیسو لخوا نیول شوی او د کډوالو په کمپ کې تر یوې میاشتې تېرولو وروسته په دې وروستیو کې بیرته افغانستان ته ستون شوی دی. هغه په دې اړه چې څه ډول افغانستان ته شړل شوی خپله کیسه کوي.
ستنیدل اختیاری وو. هغه کسان چې غوښتل وو وستل شي وو وستل شول، خو هغه چې نه غوښتل نه دي وستل شوی. په اونۍ کې یو ځل یو قنصلي راته او نمونه اخیستل. هر هغه څوک چې غوښتل وو وستل شي لاسلیک به یې کاوه. هغه ماته وویل چې که تاسو غواړئ چې لاړ شئ لاسلیک وکړئ، که نه دلته پاتې شئ. او وی ویل چې که په زور شړل کېدل پیل شول تاسو به له پولې اخوا تیر کړو.
نوموړي د توقیف او په کم کې دننه د وضعیت په اړه شکایت وکړ او ادعا یې وکړه چې 13 کسان په درې مترې کوټه کې ساتل کیږي او د بندیانو په څیر ورسره چلند کیږي. بلخوا د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال عبدالرحمن راشد په دې وروستیو کې تلونیوس ته ویلي چې د ترکیې په زندانونو کې شاوخوا 1600 افغان کډوال بندیان دي. نوموړي زیاته کړه چې د روان کال له پیله تر اوسه شاوخوا 600 افغانان د ترکیې له زندانونو خوشي شوي او هیواد ته راستانه شوي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
ایرانی چارواکی د دغه هیواد د گاسو دی وی لوی نه لیکې پوښتو کې نننې دوی چاودنې ترهګریز او ویجاړونکي عمل بولي. د چاودنو له کبله د نه لیکې شاوخوا کلیو او یو شمېر ولایتونو باندې گاس قطه شوی دی. تر اوسه د چاودنو مسولیت کومې ډلې نه دی منلې، خو په منځني ختیځ کې د اسرائیل او حماس له جګړې سره هم مهاله کړکیچ په ټوله سیمه کې پلوړه کچ کړي. تفصیل په دې راپور کې
په ایران کې نننۍ چاودنې د غازو هغې لوی نلیکې په اوګدو کې شوې چې له چهار محل او بختیاري شمالي سیمو څخه د کسپین سمندر شاوخوا جنوبي ښارونو او کلیو باندو ته غاز لیږدوي. دغه نلیکه 1200 کیلومتر اوږدوالی لري او د ایران له غاز لرونکي جنوبي سیمې څخه سرچینه اخلي. رویټرز خبری آژانس د ایران د نفتو د وزیر جواد اوجی په حواله ویلي چې د چاودنو له کبله یوازې د نلیکې نږدې کلیو باندې غاز پرې شوی چې ژر به بیرته ورغول شي. د ازادي رادیو ایرانی څنګه رادیو فردا راپور ورکړی چې ایران له چاودن وروسته په دریو ولایتونو لرستان، زنجان او خراسان کې د ادارو او کارخانو غاز د دې لپاره قطع کړی چې کورونو ته د غاز ورکړه ټکنۍ نشي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د ایران دولتي رسنیو سره د ایران د غاز شبکې د مشر سعید عقلی د خبرو په حواله لیکلي چې دا یو ترهګریز او ویجاړونکی عمل دی. د چاودنو مسولیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی او ایرانی چارواکو هم په مشخص ډول چاته د ملامتۍ ګوته نه دی نیولې. اسوسییټډ پریس اجنس لیکلی چې تر دې وړاندې د ایران په جنوب ختیځ کې عرب پلو بیلتون غوښتونکو د ګازو پر نلیکو د بریدونو مسولیت منلی دی. د ایران د اسلامي انقلاب را وروسته د هیواد په شمال ختیځ کې د کوردانو، په ختیځ کې د بلوچستانو او جنوب لویدیځ کې د عرب بیلتون پالو له نارامه کېدونکو فعالیتونو سره مخامخ شوی دی. تر دې وړاندې په 2011 کال کې هم د ایران د ګازو پر نلیکو مبهمې چاودنې شوې چې مسولیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. د ایران د نفت وزیر ویلي د دوی دښمن هدف درلو چې پر لویو ولایتونو ګاز قطع کړي، خو په خبره یې د هدف ته ونه رسیدل. په ایران کې نننۍ چاودنې داسې مهال کېږي چې په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي، جګړې او نورو هیوادونو ته یې غځېدو په سیمه کې کړکېچ زیات کړی دی. ایران د لویدیز لخوا په اوکران کې د روسیې د جګړې په ملاتړ، په یمن کې د حوثي یاغیانو او په غزه کې د حماس ډلې په ملاتړ تورن دی او د اټومي فعالیتونو له اړخه هم د لویدیز له سختو بندیزونو سره مخامخ دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو د کرکټ حال بدر کړ. د افغانستان او سریلانکا ترمنځ یو ورځنی لوبه روانه ده. افغان لوبغاړو تر اوسه پورې 221 منډې جوړې کړې دي، څلور لوبغاړي له لاسه ورکړې دي او نه دي شمو ورده. اوس یو بل موضوع او د ورځې موضوع، نن د فبروري 14مه په نړۍ کې د میانانو ورسته. اوس مهال د کابل هغه کوڅې چې په تیرو کلونو کې به پکې د دې ورځ د لمانځلو لپاره چمتووالی کېدو، تشي بې شوره او بې مینې شوې دي. د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي د والنټاین ورځ چې د مینې، خوشحالۍ او د ځوانو جوړو ترمنځ د خوښیو شپلمه وه، اوس ترې بې برخې شوې دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې طالبانو د مینانو ورځ د ورځې پر لمانځلو سخت بندیز لګولی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د فبروري 14مه د مینانو نړیواله ورځ هغه ورځ چې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې خلک په ځانګړي ډول نجونې او هلکان نمانځي، یو بل ته ګلان او ډالۍ ورکوي. مینان یو بل ته د مینې اظهار کوي چې دا یادونه معمولا د مینانو د ورځې د کارت، د ګلانو ګېډۍ، چاکلیټونو، ټلیفوني پیغامونو او نورو بیلابیلو ډالیو په ورکولو کوي. خو افغانستان کې د طالبانو لبیا ځلې واکمنۍ وروسته داسې ښکاري چې دا ورځ د کابل د نوي ښار په پیژندل شوې ګل پلورنې کوڅه کې چې مخکې به پکې د دې ورځې لپاره چمتووالی کېده، نن د فبروري په 14مه د همدې ورځې د نمانځلو په پلمه جوړې نه تر سترګو کېږي. د ګل پلورنې کوڅه به هر کال د فبروري په 14مه په سرو ګلونو او نورو ډول ډول ګلانو ښکلې کېده. یو شمیر جوړو ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې تیرو کلونو کې به دوی رستورانتونو او د ګلونو پلورنځیو ته تلل او دا ورځ به یې خپل کوژد شوی او واده شوی جوړو سره یو ځای تیروله. د کابل یو اوسیدونکو چې واده شوی او وې نه غوښتل راپور کې نوم یاد شي، ازادي رادیو ته وویل
دا د پخو دولت چې ولنټاین ورځ چې وو ځوانانو کې به یو شور شاو او خوشحالي وو او دا ورځ یې بل منځل نو د دولت کې چې دې د ټول باندې ولنټاین ورځ نسته، خوشحالي نسته، هیڅ ځوانانو نسته چې دا ورځ ولمانځي. نو فعلا په دې دولت کې د شمال میرې ټول حقونه نیول سي.
د کابل یو بل اوسیدونکو سویتا چې تازه کوژده شوې د وایي چې هیله درلوده چې د همدې ورځې په تړاو خپل کوژدن ته په ډالۍ ورکولو دا ورځ ونمانځي، خو وی ویل چې د طالبانو د بندیزونو لامل یې زړه ښه نه کړ او هیله یې همداسې هیله پاتې شوه.
متاسفانه بعد از
ورته بعد امر غدی طالبانو لبی اجلی واکمنی ورسته پر خلکو د نورو محدودیتونو ترڅنګ د عاشقانو د ورځې په منځلو هم سخت بندیز لګیده چې دا یو بیزای بندیز وو او د دې لامل شو چې خلک د مینې د ورځې لپاره منځلو به برخې شي
امروز محروم ماندن.
بل پلاو په کابل کې یو ګل پلورون کوي چې د موجوده حساسیت لامل یو نو غختل راپور کې نوم یاد شي، وایي د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ په لومړی کال هم دا ورځ خلکو ولمانځله او له دوی ګلان او تحفې وړلې، خو وایي سږ کال دا ورځ د نورو ورځو په څیر عادي ده.
د ګلانو خرڅلاو او ممکن مینان د لپاره تحفې او هغه شان جوړېدل چې خلکو یو بل ته ډالۍ کول. د طالبانو پر اتاک سره یا د اسلامي امارت پر اتاک سره دغه ورځ په لومړی اوله کلونو کې ولمانځل شوله، ورو ورو دا پروسه پیکا کېدله چې بدبختانه په یو وخت کې هیڅ کم د غوړز ممکن المانزي کلمانزي یو مجازي نړۍ یا د ټولنیز رسنیو کې یو مبارکي یا یو پیړت پیغام پری دی هغه نور په عملا په صحنه کې شي نشته دي.
دا چې د طالبانو حکومت د ولنټاین ورځ نمانځلو ته اجازه ورکوي کنه و مغختل په دې اړه د دوی د مسؤلینو نظر ولرو، خو ویان دی ذبیح الله مجاهد د راپور تر خبرې دو پورې د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي، خو نوموړي تر دې مخکې ازادي رادیو ته ویلي و چې د مینان ورځ په افغاني کلتور او ټولنه کې ځای نه لري. افغانستان کې د فبروري 14 یاد مینان ورځ داسې مهال را رسیږي چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د دوی حکومت پر ښځو او نجونو د زده کړو، تحصیل او نورو بندیزونو تر څنګ تفریحي پارکونو او د ساتیرۍ ځایونو ته پر ورتګ بندیز لګولی، چې له امله یې ډېری نجونې او ښځې له کورونو نه وځي، چې د دوی په خبره د مینانو د ورځې نمانځل ورته بیخي ناشونی ښکاري.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په غزنی کې ډیری د چرګانو د فارمونو سشتنن ویل پاکستان د واریدونکو چرګانو مخنیول شوی او دلته ډیری خلکو فارمونو جوړولو ته مخه کړې ده. نور په دې راپور کې
د غزنی ولایت خوګیانو ولسوالۍ په بندیاین کلی کې دلته د وطني چرګانو یو لوی فارم دی چې زرګونه چرګي چرګان پکې ساتل کیږي، پالل کیږي او روزل کیږي. شاوخوا 45 کلن عبدالمجید دغه فارم مالک دی. د په غزنی ښار او ځینو ولسوالیو کې لسته چرګو چرګانو فارمونه لري. نوموړی وایي په تیرو کې به افغانستان ته له پاکستان، ایران او ځینو نورو هیوادونو څخه غوښین چرګان راوړل کېدل، خو په دا وروستیو کې مخه نیول سوې ده چې له امله یې په هیواد کې سوداګرو او کاروباریانو ته په بیلابیلو برخو کې ګټه رسولې.
ټولو هیوادوالو ته همدا بهتره معلومه وه چې مخکې به د غوښینو چرګانو زیاته غوښه د پاکستان، ایران، برازیل او نورو هیوادونو څخه راواردېدله چې د روغتیا له اړخه نه و معلومه چې د بیلابیلو ناروغیو سبب به کېدله. خو اوس په هیواد کې د چرګانو د روزلو او د غوښې تولید په برخه کې زیات پرمختګ شوی دی.
شاغلی عبدالمجید دغه خبره په داسې حال کې کوي چې د غزنی ډیری فارم لرونکي وایي له پاکستانه د راواردېدونکو چرګانو مخه نیول سوې او دلته ډیری خلکو فارمونو جوړولو ته مخه کړې ده. د چرګانو د اتحادیې د غړو په وینا چې د غزنی په مرکز او 14 ولسوالیو کې شاوخوا 1500 د چرګانو فارمونه دي. نصرت الله بیا د غزنی ښار اړوند په پښتون آباد سیمه کې د چرګانو قصابی لري. دای د وطني چرګانو صفت کوي او وایي غوښه یې خوږه، پاک او با کیفیت ده.
د افغانستان چرګان ځکه ډیر شیرین چرګان دي، خو با کیفیت چرګان دي. او کوم چې پاکستان چرګان راځي هغه غوښه ډیره ښه خي او صحت تاوان رسوي. موږ خپل د وطني چرګانو پرمونه راوړي دلته، موږ جنیا خلو خو با کیفیت او خو شیرین چرګان راځي دلته.
نصرت الله زیاتوي که موږ وغواړو چې په ټولیزه توګه د پاکستاني چرګانو مخنیوي وکړو، باید سوداګر سرمایه ګذاري وکړي، خپل فارمونه جوړ کړي، د دانې کارخانه جوړ کړي، نو بیا به د افغانستان کورني چرګان هم ډیر او هم ارزانه سي. بل لور ته بیا ډیری فارم لرونکي پاکستاني چرګان افغانستان ته راوړل ځان منګني. نبی جلال زای د غزنی یو تن فارم لرونکي دی. دی وايي پاکستاني چرګان چې تر تاریخ تیر سي، زیاتې هګۍ واچوي، یا افغانستان ته رالیږي او یا یې مړکوي او له غوښو یې د چرګانو لپاره دانه جوړوي.
د پاکستانی چرګانو غوښه ځکه زیاته روغتیا ته ستونزه جوړوي چې په پاکستان کې همدا چرګان تر 2 کلو پورې په فارمونو کې د هګیو لپاره ساتل کیږي چې زیات واکسینونه، انټي بیوټیکونه او نورې دواګانې ورکوي چې د هغوی په واسطه باندې هګۍ کوي. کله چې د هګیو له تولید څخه ودرېږي نو هلته مړې کوي او یا افغانستان ته راصادروي، نو په همدې خاطر باندې زیات ستونزې پېښوي.
په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي هم وایي دوی هڅه کوي چې کورني تولیداتو ته لومړیتوب او وده ورکړي. د صنعت او سوداګرۍ ریاست سرپرست مولوی فیض محمد د یو کرنیز نندارتون په څنډه کې ازادۍ راډیو ته وویل
او له دې نه علاوه ټول ملت باندې دې غږ کوو چې افغانستان خپل تولیداتو باندې باید باور او یقین ولري.
د غزنی سوداګر او د چرګانو فارم لرونکي کورنی چرګان ګټور بولی او وایي د کرنې او مالداری په برخه کې لاسته راوړنې له حکومتونو سره د مالیاتو په برخه کې همکاري د بیکار خلکو لپاره د کار زمینه برابرول غوښ او هګۍ او ته هر ځای هر وخت او په ارزانه بیه د خلکو لاسرسی د بهرنیو هیوادونو د غټو بې کیفیته چرګانو بندیدل او داسې نور هغه څه دي چې هیواد او هیوادوالو ته یې ګټه رسیږي.
د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د زهرو کاروان پروګرام لرو. په دې پروګرام کې به واوري چې د طالبان حکومت له اروپای ټولنې د کوکنارو د بدیل کشت په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې ده او د یو پخواني معتاد خاطره هم په دې پروګرام کې د سره شریکو نور مطالب هم په دې پروګرام کې شته. خو مخکې تر دې چې د زهرو کاروان ته مخه کړو لنډ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه په دوحه کې په جوړیدونکو غونډه کې د دوی دوه ډیپلوماټان ګډون کوي. میټیو میلر پرون سیشن به خبري اعلان ته وویل چې د افغانستان لپاره د دوی ځانګړی استاذ ټام ویست او د افغان شوزو جنو بشري حقوقو لپاره ځانګړی استاذ رینا اميري به د ملګرو ملتونو له لوري په دې جوړیدونکو غونډه کې برخه واخلي. ټاکل شوې ده چې دا غونډه د راتلونکو یک شنبه او دوشنبه په ورځو جوړ شي. د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د کرکټ یو ورځنی لوبه روانه ده. تر دې دمه افغان لوبغاړو 228 منډې جوړې کړې دي. 500 لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. 228م اوور روان دی. د پاکستان د افغاني سرعظم نواز شریف مسلم لیگ ګوند او متحدانو یې اعلان کړ چې کډې ائتلافي حکومت جوړوي. تمه ده چې له دې سره به هغه ابهام پای ته ورسي چې د فبروري د 8 نیټې له انتخاباتو وروسته په پاکستان کې رامنځته شوی دی. په دې انتخاباتو کې هیڅ ګوند داسې اکثریت په ګټلو بریالی نه شو چې حکومت جوړ کړي. دا اعلان پرون روس له هغه وشو چې د پخواني سرعظم عمران خان ټولو مخالفو ګوندونو په اسلام آباد کې غونډه وکړه. د ایران د ټولو وزیر جواد او جوی د دغه هیواد د ګازو د وی نه لیک په اوشتو کې نننې دوی چاودنې ترهګری شامل دي. چاودنې هغه د هغه نه لیک په اوشتو شوې دي چې د ایران له جنوب شمال سیمو ته ګاز انتقالوي. په دې چاودنو کې چاته مرجوبله نه راوښتي. د اوکران په دونیسک سیمه د روسي پوځانو د نن سهار د توغندوی په بلیټ کې د یو ماشوم په ګډون درې تنه وشل شوی او 12 نور ټپيان شوی دي. او د امریکا دفاع وزیر لوید آستن پرون له روغتون څخه رخصت شو او بیا یې خپل دنده پیل کړه. د امریکا دفاع وزارت بیګا په یو بیان کې ویل چې اویا کلن آستن ته په دسمبر کې د پروستات د سرطان د علاج لپاره تر عملیاتو وروسته په پرلپسې روغتیاي ستونزې پیدا کی شي. هغه د اکشن بي پروس د مسانې د ناروغي په خاطر روغتون ته انتقال شو.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو حکومت د اروپای ټولنې څخه د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.
موږ خپله هڅه کوو چې له نشه یي موادو سره د مبارزې کچه لوړه او په بشپړ ډول د نشه یي موادو د قاچاق مخه ونیول شي، خو دا کار ډیر وخت نیسي ځکه زموږ امکانات لږ دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د ژمي له یخنۍ څخه د ژغورلو لپاره سلګونه معتادین راټول او ځانګړو خوندي مرکزونو ته یوړل شول.
پتیر یو اونۍ کې خوږ او یاتانه فنشیت او خروج د کسان د زرنج شهر د مختلفو ساحو څخه د تداوی په مخ راټول شوی او د زرنج شهر د معتادینو کم ته استول شوی دی.
دا چې په ځینو اروپایي هیوادونو کې چرسو ته د جواز ورکول به په افغانستان کې د نن او بهر پر ځوانانو کومې ناوړه غیږي وکړي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړي.
چرسو استعمال خصوصا په ځوانانو کې ډیرول شي او ډیر ښه عواقب کېدای شي پراتونکي ونلې شي.
د منیر په نوم یو جوړ سوی معتاد وایي چې د احتیاط په دوره کې د خپلو جرمونو له امله ډیر پښیمانه یم.
موږ نشه و څلور نفره وو. هلک ته مې یو چې تراړه د موبایل ته لګیم کوم هغه نه راکوه. بس دا نشي حالات وي سړی په ځان نه پوهېږي خو دوا مې جیګر شو.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې اسلام ولی خپلې میرمنې ته په غوسه دی او غواړي چې د څه شي انتقام ترې واخلي.
اونس منی زنگاره و کمه
ناسی ماچه خدای
میدیونه
که خدای میدیونه که
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. طالبانو له اروپایي ټولنې څخه غوښتي چې د بدیل کښت او معتادینو د درملنې په برخه کې دي د هغوی له حکومت سره همکاري وکړي. د اروپایي ټولنې هیئت چې په افغانستان کې د روان وضعیت د څېړنې او دوهې د غونډې په اړه د راپور چمتو کولو لپاره کابل ته راغلی، د طالبانو له حکومت سره د کوکنارو د بدیل کښت، د کوکنارو د کښت، نشه یي موادو تولید، قاچاق او استعمال د وضعیت په اړه هم د طالبانو له حکومتي مقاماتو سره خبرې کړي دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت معین له دې هیئت سره د ملاقات پر مهال ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر ته نږدې سوی او له دې وضعیت څخه زیانمن سوي بزګران مرستو ته اړتیا لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې چې د کوکنارو د بوټو ګلان غوړېدلي، د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت اړولو، د دې کښت څرنګوالي، نشه یي موادو تولید، قاچاقو او استعمال د دوهې د غونډې له مهمو بحثونو څخه ګڼل کېږي. ویل سوي چې دا غونډه به د رواني میلادي میاشتې پر 13 او 19 نیټه په قطر کې جوړه سي. د اروپایي ټولنې یو هیئت د توماس نیکلاسن په مشرۍ د طالبانو له حکومتي مقاماتو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی او هلته د طالبانو د حکومت له نشه یي موادو د مبارزې له معین سره په افغانستان کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه خبرې کړي دي. په دې غونډه کې له نشه یي موادو سره د مبارزې معین له اروپایي ټولنې څخه غوښتي چې د معتادینو د درملنې او هغو بزګور لپاره د بدیل کښت په برخه کې د هغوی له حکومت سره همکاري وکړي چې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن سوي دي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت په اعلامیه کې ویل سوي ښاغلی نیکلاسن په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمول ستایلي او د همکاري ژمنه یې کړې ده. خو تر دې مخکې د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو او اعتیاد د څارنې مرکز تحلیلګر تیودورا ګروشوفا د افغانستان له بزګرو سره د مرستو په اړه ازادي راډیو ته داسې ویلي وه:
Any decision on possible future cooperation
پر راتلونکي کې د افغانستان له حاکم نظام سره مرسته د اروپایي اتحادیې د هیوادونو فردي مسؤلیت دی چې ښایي هر دولت په دې برخه کې ځانګړی تصمیم
ونیسي.
د طالبان حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې داسې مال پر خپل بریالیتوب ټینګار کوي چې د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو او اعتیاد د څارنې مرکز په تازه څېړنه کې راغلي که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم سوی دی، له دې هیواد څخه د باندې د تاریاکو قاچاق نه دی کم سوی. په دې راپور کې راغلي چې دا تاریاک لومړی ایران او پاکستان ته قاچاق کیږي، هلته د مافیایي ډلې هیروین زین جوړوي او بیا یې اروپا ته قاچاق کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد له افغانستان څخه د باندې د تاریاکو قاچاق مني، خو دا خبره هم کوي چې دوی به د کوکنارو د کښت تر منع کولو وروسته د تاریاکو د قاچاقو مخنیوي ته پاملرنه ډېره کړي. حکومت اما تاجینو د درملنې په برخه کې د مرستو غوښتنه کوي چې دوه کاله کېږي په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع سوی، خو تر دې مهاله یوازې د امریکا متحده ایالتونه او جاپان د ملګرو ملتونو د لارې په دې برخه کې مرستې کوي. خو بل هیڅ هیواد نه دی حاضر سوی چې په دې برخه کې د طالبانو له حکومت سره په مستقیم ډول مرسته وکړي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې د ژمي له یخنۍ څخه د ژغورلو لپاره د معتادینو راټولولو کمپاین پیل سوی او تر دې مهاله له 2 ولایتونو څخه سلګونه معتادین راټول سوي او د معتادینو د پالنې او څارنې ځانګړو مرکزونو ته وړل سوي دي. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي دا پروګرام د دې لپاره پیل سوی چې معتادین د ژمي له یخنۍ څخه وژغورل سي او په دې مرکزونو کې د ساتلو تر څنګ به یې درملنه هم وسي. د معتادینو کورنۍ د دې کار هرکلی کوي او د طالبانو له حکومت څخه غواړي د دې لپاره چې معتادین تر درملنې وروسته بیرته معتاد نشي هغوی ته دې د کار زمینه برابره کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
یوه نیمه میاشت کېږي چې ژمی پیل شوی دی، خو اوس د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د واورې له اورېدو سره بې سرپناه معتادین تر بل هر وخت ډېر له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. 45 ورځې کېږي چې د طالبانو حکومت د هرات، فراه، کندهار، غور کاپیسا، بغلان، لغمان، بلخ او نیمروز په ګډون په څو ولایتونو کې د معتادینو راټولولو لړۍ پیل کړي او بې سرپنا معتادین ځانګړو خوندي ځایونو ته وړي. د طالبانو حکومت د نیمروز ولایت د امنیت قمندانې ویان ګل محمد قدرت ازادي راډیو ته وویل چې دا معتادین د ژمي له یخنۍ څخه د ژغورلو لپاره راټول شوي دي.
په تېره یوه اونۍ کې اوږ اویا تنه په نشي توکو روږدي کسان د زرنج ښار د مختلفو ساحو څخه د تداوي په مخ راټول شوي او د زرنج ښار د معتادینو کم ته استول شوي دي.
د طالبانو حکومت سږ کال په مني کې په هرات، کندهار، کابل او بلخ ولایتونو کې د معتادینو د ساتنې او پالنې لپاره 4,500 بستریز مرکزونه جوړ کړل چې په دې ډول له نشي موادو څخه د معتادینو لاسونه لنډ کړي. د فراه ولایت اوسیدونکی محمد یونس د معتادینو راټولولو د پروګرام هرکلی کوي او زیاتوي چې په ښار کې د معتادینو اوسیدل د خلکو د ځورېدو سبب کیږي او د ژمي سړه هوا خپل معتادینو ته هم یو لوی خطر دی.
د ژمي پر رسیدو سره یو خو معتادینو ته مشکلات جوړ سي، په دې چې هوا یخیږي، هوا چې کله سړه سي او دوی هم د اوسیدلو ځای ونه لري اتمن به خپل ژوند له لاسه ورکوي. او بل اړخ ته که وګورو د فراه اوسیدونکي به هم د دوی د لاسه په تکلیف اوسي، ځکه چې دوی د خپل نشه یي توکو د لاسته راوړلو په موخه باندې غلاو ته مخه کوي او خلک په تکلیف کیږي.
د نیمروز ولایت اوسیدونکی چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل د دې ولایت ډېری معتادین تحصیلات او ښه تجربه لري. د دې لپاره چې هغوی د تل لپاره د نشه یي موادو له شر څخه وژغورل شي باید د هغوی لپاره د کار زمینه برابره شي.
دا معتادانو سره ټول شهر عذاب دی. دا ټول یا علمان دي یا پیزان دي یا ګوره ډاکتران دي. ډاکتري درس ولې نن راغلي دي؟ په معتادانو کې ناسي، په اشغال کې ناسي، دود کې. دا دولت ځکه خلک ډیره توجه لري چې دا باید ټول کې دوی ته باید امکانات او کار او ژوندۍ ورته برابر کړي. دا ګټه کور ځای لري، اولادونه لري.
یو معتاد چې سمت نومیږي او تازه په زرنج ښار کې د معتادینو د درملنې مرکز ته راوړل شوی وي. په دې مرکز کې د درملنې امکانات نشته. دلته معتادین د زندانیانو په ډول ساتل کیږي.
اوس دلته موږ نیسي او بیرته موږ زندان ته وړي. هلته هر ورځ یو یا دوه معتادین مړه کیږي. په دې ډول نشه نه پرېښودل کیږي. که امکانات وي ټول معتادین غواړي چې نشه پرېږدي. دا بدمرغه ژوند د هیچا هم خوښ نه دی.
که څه هم د طالبان حکومت په 4 ولایتونو کې د 4,500 بستریزو مرکزونو جوړول ګټور کار بولي، خو تر دې مهاله هیڅ یو روغتیایي بنسټ او ملګرو ملتونو استازو ته اجازه نه ده ورکول شوې چې په دې مرکزونو کې د معتادینو روغتیایي وضعیت له نږدې څخه وڅاري.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د ژمي له یخنۍ څخه د ژغورلو لپاره سلګونو معتادین راټول او ځانګړو خوندي مرکزونو ته یوړل شول.
د نشه یي موادو اعتیاد پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړي خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشئی موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر وي ساته د سهار ل شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماخام ل شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. په ځینو لویدیځو هیوادونو کې د چرسو نشه قانوني سوي او د دې هیوادونو حکومتونو ادعا کوي چې چرس یې له خطرناکو موادو څخه پاک کړي دي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړي او په پیل کې یې د چرسو قانوني کولو د ناوړه پایلو په اړه پوښتلی دی. ښاغلی بزګر په پیل کې دې پوښتنې ته جواب وایي چې حکومتونو د چرسو قانوني کولو په پریکړه کې څومره روغتیایي مسایلو ته پام کړی دی؟
د چرسو مهمه برخه یو مضره ماده چې د تترا هایدرو کانابینول په نام باندې دیږي تشکیلوي، چې د تصفیه شیو حشیشو او چرسو کې دغه ماده یا ټی سی د بیخي ادا کی چې بیخي استل دي. نو دغه ته تصفیه شوی حشیش او چرس وای او دغه دولي قانوني بڼه لري. هغه چې دغه مزره برخه یا ټی سی ولري هغه قانوني کېدل نشي. کوم زینو کې چې حشیش او چرس قانوني دي په غوي کې د مزره برخه د چرس نه استل شوی ده.
په افغانستان کې د چرسو استعمال سنتي شکل لري او یو شمیر خلک ورته د نشې موادو په سترګه نه ګوري. غرب ته یو شمیر تللي ځوانان بیا هلته هم د چرسو نشه کوي، نو اوس چې د چرسو استعمال قانوني بڼه خپل کړي، د دې امکان څونه دی چې دا ځوانان د چرسو په دایمي معتادانو بدل شي؟
هغه ځوانان چې غرب ته تللي دي په خوای چرس استعمالوي، یا ممکن اوس په هغه هیوادونو کې چې چرس قانوني بڼه لري او د التزی د نورو اعتیادونکو موادو په څنګ کې ممکن په چرسو هم معتاد شي، او د دې چانس ډېر زیات دی، خصوصا په ځوانانو کې، ځکه هغوی روحي تشوشات لري. کوم هیواد ته چې تلل چېرته به پاتې شي، پاتې به نه شي، کار به ورته پیدا شي، ژوند به څنګه یې کور ته سودا، او دا ټول د دې عامل کېږي چې دوی نسبت نورو عادي خلکو ته ډېره مساعده زمینه لري چې معتاد شي په نور مختلف شکلونو باندې، چې حشیش او چرس هغه یوه برخه ده. نو په دوی کې د اعتیاد او امکانات ډېر زیات دي نسبت نارمل خلکو ته.
اروپایي هیوادونو ته ډیری چرس د پاکستان له لارې او له افغانستانه قاچاق کیږي، نو اوس چې د چرسو د استعمال قانون کېدو سره تقاضا هم ورته ډیریږي، دا مسله به په افغانستان کې له نشه یي موادو سره مبارزه څونه له ستونزو سره مخ کړي؟
دا ډېر په زړه پورې پوښتنه ده. د چرس تولید په افغانستان کې ډېر زیات دی، او د افغانستان چرس په نړۍ کې ډېر خاص شهرت لري. ځینې خلکو نه مې ویلي کړه چې دوی وایي چې موږ د افغانستان یاست، نو د ځینو اوله پوښتنه دا چې د افغانستان چرس څه څکلي دي یا استعمال کړي دي. دا هم یو نوه منفي پاڼډ دی او هم ډېر مثبت پاڼډ دی. که چېرته افغان چارواکي دې ته یو قانوني لاره پیدا کړي، او د افغانستان د چرسو د شهرت نه د دې یو ښه شکل باندې استفاده وشي او هغه ته قانوني بڼه ورکړي، هم په تصفیه کې ولا کار وکړي، نو دا به د افغانستان لپاره یو ډېر ښه صادرونکي مواد باندې بدلېدلی شي.
په افغانستان کې په عموم کې د نشه یي موادو په اړه د خلکو د پوهاوي کچه ټیټه ده، خو په غربي هیوادونو کې د چرسو استعمال د قانون کېدو او د چرسو د نه زیان په اړه خلکو ډېر راپورونه او خبرونه اورېدلي. دا مسله څونه کولای شي خلک د چرسو استعمال ته وهڅوي؟
له بده مرغه د افغانستان په کلچر، سندرو، شعرونو او د کوګر چرسو ته ډېر مثبت تبلیغ کېږي. سندرو کې ازما چرسی لاله یا ازما بنګی لاله، که موږ حقیقت ووایو او په حقیقت باندې سترګې پټې نه کړو، چرسو استعمال په افغانستان کې خورا زیات دی، چې دا خپله یو څېړنه غواړي. او په هغه رښتیا هم ډېر ناڅیزه دی. کله چې دوی یو چې په غرب کې د چرسو ته قانوني بڼه ورکړل شوې ده، په ځینې هیوادونو کې خو هغه د دې شکل چې هغې نه ده مضره برخه ایستلې ده، دې ته پام کېږي نه. او هغه هم فکر کوي هغه چرس چې په غرب کې استعمالېږي یا په هغه هیوادونو چې قانوني بڼه لري، او په افغانستان کې به په عین شکل وي، حالانکه دا دې شکل باندې نه دی. چرسو استعمال خصوصا په ځوانانو کې ډېرولی شي او ډېر ښه عواقب کېدی شي په راتلونکي کې ونه لري.
طبي څېړنو ښودلې چې سګریټ، نسوار او چرس د نورو نشه یي موادو د استعمال لپاره لومړني ګامونه دي. که چرس جواز پیدا کړي، په دې صورت کې به د نورو نشه یي موادو استعمال ته لاره هواره نه کړي؟
په لویدیځو هیوادونو کې لکه چرس چې ازادي نه، په ځینو هیوادونو کې داسې نور مواد چې زموږ په ټولنه کې ځای نشته دي، هلته خلک ډېر زیات پوه دي. په مکتبونو کې پوهېږي، خبرونو کې، نور په خپله دا چرس چې خرڅېږي په دې باندې ډېر د صحت پیغامونه پشته دي. دومره غټ تاثیر کېدای شي په غربي هیوادونو کې چرسو قانوني کېدل ونه لري، خو غیر مستقیم ډول په افغاني ټولنو کې، په وروسته پاتې هیوادونو کې چې هغوی غربي ټولنې ورته خیالي یا د الګو په شکل باندې ښکاري، په دوی کې ممکن د چرسو او نورو نشه یي توکو اعتیاد تشویق کړي یا وهڅوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د پکتیا ولایت اوسیدونکو منیر چې د خوندې د پنځم ټولګي زده کوونکی وو، لمړی په چرسو او وروسته په خیخه او هیروینو معتاد شو. منیر چې تر څلور کلنې نشي وروسته اوس د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې بسری دی، وایي چې د احتیاط په دوره کې یې ډیر جرمونه کړي او له دې عمله ډیر پښیمانه دی. دا چې منیر ولی او کوم جرمونه کړي او د نشول عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
همدا سیمټ مکو زوال خخ تیرې ګونه مبارواله او مزدور کاری مکو در پنځم پورې مې درس ویل. پنځم کې چې شو ما بس مواد مخادر مشورو ولا یو اړ مکتب ته تلم انډي ولان مناسبه په غوي چارس وای مو چې ولې د مو ته رښتیا ست د دوتې خو اندرا بازم ما راغلم ما چې کایو دوت ما تا را کایو چې مشکل نشته عمل ته مشغول بیا زیکا پښوی شیشه شو ام د کریستال ته چور رسیدم ز شبخانی ته ولاش ولدا چاپ لوس سینې ته مزیان رسیدل دا نه راوته لید دا د عمل دی واجه دا چې و هم هغه بیرته حاله کی او چې وی نو هم بس درد لوس لیونه کی ډیر خراب کړی رواني تکلیف لګ لګ لاره یعنی چمال ونه کوم غلی تم شو کی از بلچا زدان تم شو کی اسی رقم پرګه دیور زدا سیوا خیا چ دریسا وا چالو سو امدا شیخ اوتلا یعنی شی لګه ما یو نیمه بیرم د سیمټ والا نه پټون او یو نیمه احمد کور پیسې مصرف والا د سیوا خرا غلی د چي ول سو دول سو یاره کور ک می چالو سو نه زپ نه دي تسلی نور مدینه شی د پر استفاده کاوان پټم بهخه کولر تم باغوم روا کی چمدا می ګټلې اوس مژوان ډیر خراب ده یعنی اوس یې ځته نشه متلای ولې چټول پیږي چا مالیا مړ ژوند دي تم نشه تلای چا اختر وی دی او بل کورو ته نشه تلای د یو نیم چا مالی وی غلی وی کی بس مالی چې وګری چې دا غال یعنی چې چیر تلور شي بس تر ګر سي در پسې وی چې و درې چې اوس غلیا ونه کی هغه کور مت خون نه رکی چې څوک در پسې وی چې دا غال دی ادا دا سي دا مون نشو څلور نه پرو الګ تم یو چتراړه د موبایل د لګیم کوم هغه نه راکاو بس دایني حالات یې سړی په ځان نه پیږي خو دوا مې جګه شو همدا سمت پنچره وخت ډام په دخیټه مې وشت هغه زخمی شو بیا هغه شبخانی ته انتقال کړ زې پولیس چرخی ته انتقال کړ ولا مت خو یاته میشته هغه راکړې او کای درې میشته کې مشکل مې هغه کسانه سره حل شو توان مې ور ایران ته مو میشته تلور میشته زندان او د میرانه په چکو وهل دا خو اوتاک کې جګ شو ولا ساتيري کوله ابلی را چپکړو وای افغانۍ زور نه لري هغه ماته زور راغلو نه افغانۍ څنګه زور نه لري هغه چې زه چې شومه لري راځه هغه مې چې جکړو پزما کمې شتوالې سره ولاګیدو سره ګنګ شول دای لړ ګلاس را وښتم ما چکرا وښت هغه چې وهله ما بس لاس متینونی و څلور چکو مې خېټه ته و یاره کدا مال منوي کړې اوس بډیر خژوندو
په خاطر کې مو وریدل چې منیر د نشې پر محل یو ماشوم ټپی او یو سړی وزلای دی
دا زهرو کاربن با د خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسېدو په دې برخه کې به هم د پخوا په شانس تاسو لپاره او پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا چې د اسلام په خپل کور کې هیروئین ساتي خو د اسلام میرمنه د هغه هیروئین را اخلي او پر ډیران یې غورځوي اسلام ته په دې کار سخت درد ورځي او له ځان سره اراده کوي چې د خپل میرمنې څخه به خامخا د دې کار کسات اخلي دا چې اسلام به له خپل میرمنې څخه څنګه کسات واخلي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
بکس کې ما پوډر یې و اوس نه ښکاري خزه او خزه چیرته یې
لاس مې بندې ډوډۍ پخوم
وم ډوډۍ پرېږدل لوږې به نه مردارېږې ته یو ځل راشه یاره یو خو د دې ښځې نه راشه ته پوزې راغلی یم خام خای بیا زما پوډر چیرته اچولی دي
دادی راغلم څه دې ویل
ما په بس کې د پوډر یو پوڼه یې ښه وه اوس نشته دا څه شوه
د غم پوړۍ دې سه داسې راته ووایه چې زهر دې څه کړل
ما ته خو زهر وي ما ته خو اسان دی اسان اوس دا راته ووایه چې پوډر څه شو پوډر
هغه مې په ډیران واچول څو واره مې درته ویلي دي چې خپل ژوند خو دې تباه کړه اوس غواړې د اولادونو ژوند هم تباه کړي د باندې تپوسه او غم لړلي پوډر دی کور ته ولې راوړې
اوس ښه شو په کلي کې تربرونه پېغوران کوي او په کور کې دا راته تر پوره شو وم څنګه ما ته پوډر را پیدا کړه ګنه بوسته کې مې وباسم
زه پوډر لکومه کمه زه خو د پوډرو دکاندار نه یم
بلاندې ماته شه ولې دې زما پوډر نشته ورځول
ښه مې وکړه بیا هم دا کار کوم دې کور ته به زهر نه راوړې بس ته چې یوازې ته په زهرو کا کړې
دې کور مشنه اوس څه شوې ه اوس مې لږاره وکړه
خبرانے
سر میں درد پساو دماغ میں باندی رکشا تو یہ لکھا رہا دے پاسی نسوار در تراؤڑم چنگ سو نسوار در آوڑل
ہاں میں اوڑل میں دی واخنا
سریا دے پاسی نسوار خو مالی دلی دی دے نسوار رنگ بل ڈول نہ دائی دا نسوار دا سے سپین بخون خون دی دی
مخن دے دا خاص ناسی نسوار دی دا ہر زی نہ پیدا کی گی استعمال
ڈاکٹر صاحب سلام علیکم
وعلیکم سلام رضا پدغه چوکی کین څنګه شو ماینا دی وکړل
او ډاکټر صاحب
ته راکړ
ها دادی
تا ویل چې ځان می درد کوي خو دې ګرځي خوب نه لري او ګنګ سي
او ډاکټر صاحب ام د سیمه خو په ماینا د کې سدي
هغه به ورسته درته وایم ته دا راته وای چې کوم نشه خو به نه کوي
نه ډاکټر صاحب نشه نه کوم یوازې پزی نسوار کو
د پزی نسوار خیر دی نورې نشي یادوم مثلا چار ستاریا یا هیروین خو بنڅ کوي
نه ډاکټر صاحب بل هیڅ نشه نه کو
په کور کې مو خو بل څه کم نشه نه کوي
ډاکټر صاحب میړه می پوري دی په خو به می هر ورځ ور سره جنجالو چې دا غم لړلی پودر مڅ کوي او خو څه نه ورته وایم
نو اوس ولې څه نه ورته وایې
که زه جنجال ور سره وکم بیا دا نسوار نه راته راوړي او دا نسوار بل ځای نه پیدا کیږي بس یوازې د ته معلوم دی او بیر د نسوارو ما ته خوب نه راځي
بس بس پوه شوم زه اول ایران شوم چې په مایناتو کې دی راغلی چې ته پوډری یې خو ته وایې چې زه یوازې د پزې نسوار کوم
څه شي زه پوډری شوم یم ما خو هیڅ کله پوډر نه دي څکولی نو بیا څنګه پوډری شوم
تا خپل ویل چې میړه می پوډر څکول نو ما به جنجال وسره کو نو د دې لپاره چې میړه دې په آرام خپل نشه وکړي ته یې هم په نشو اخته کړې
زه څنګه په پوډر اخته کړم
ما ستاده نسوار بوتل هم لابراتوار ته ورواستو لدې معلومیږي چې میړه دې د پازې په نسوارو کې هیروین ګډول ته په دې ډول پوډری شوي
وسریا استاجون خو مخ کې لا تا وشوي وو زما ژوند دی ولې را تا پاک تومره نو یاد کوم نه دی ولې را سره وکړه اما خو ستا خدمتونه کول او هیڅ وخت نه بد نه دی در سره کړی ته څنګه میړه زما سره دی ولې تمنه چپا وکړه
دا زادی رادیو درن اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پایته ورسیده تر بیا مو پر لویه مهربانه لاس پارو ته خدای پامن
د زهرو کاروان
سو پاکلو او باندو کی څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 340 22 21 42 21.